پینځخو خپلواک سرچینو نه تن تایید کړ دي چې وژل سوی دي او څلور نور ټپیان سوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
دوستانو، په بلخ ولایت کې یو شمیر رسنۍ د مالی امکاناتو د کمی، لوړو مالیو او همدارنګه د برېښنا د لګښتونو په برابرولو کې د ستونزو له کبله یا تړل شوي او یا د تړل کېدو لږ وخت سره مخ دي. په بلخ کې د خصوصي رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت لالوري پر هغوی د ډېرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اوویل
یگانه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار دسته شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
راضی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو د فلچ کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغیزه کړې او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفیې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حقبین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تیښتې له کبله دغه سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حقبین وویل
رسنۍ شخصي هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسنیو په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو بلخ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزي مستقیم نفر ته ونه وي چې دا شایده نفر لک واته او چې تر ازلک فکر وکا دی برکه
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو موږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب مې سی بیره کولی کنه
په فنکار برخه کې روزګان ته زو او حالت له شاعر نعمت الله حقیار سره دغه په شاعری خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي کچيري وز د مشاعری وای نور مجلسونه وای محفلونه وای نو موږ به په زرها و جوړ کړی وای
په زر پانه کې به لنډه کیسه هیله واوري
د ټبي هنداره مختونی ولا لاس بینجری ختل لری کړی کلیواله شاته په خاورو کې کړی جامې ور وڅندلې
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. بلها مودا ورسته زړی کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانانو نموند.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کډیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کرا ته وایي، یعنی څه دي پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده، په دې کې ډیرو محصلینو غونډه اخیستې ده. او البته د معاصر هنر نندارتون ده، په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي، دلته د هر څه څخه استفاده شوی ده ترڅو یو اثر جوړ شي. البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي.
څومره اثر بدلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل ارخونه لري، البته له تخنیکی لحاظ، د مفهوم له لحاظ، ځان ته خپل معناګان لري.
لمړی ځان رو پیژنې؟
رزیه اکبریم، یو تن دی هنرای د خپل هنرونو په ځای محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم. او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي د خلکو نقش په هغه کې په ناخودآګاه شکل دی او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال ته ښکاري یو کس یې په بوټ ولي کنه، یعنی څه؟
خود داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی او په دې کې دا چې یو سپینه صفه ده او یو منفي رنګ یو تور رنګ راځي په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي. گرچه نقشونه هم بدل دی منته هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
لکه دا خو اوس دې ته څه وایي نقاشي خو نه ده رسامي یا بل شی نه ده که نه؟ دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څانګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویل کېږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یوه اجرا چې کوي د کمرې مخ ته چې د هنر مصر یو بخشونه ده او هنر مصر مثلا کوم قالب مشخص نه یی چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مصر هنرمند ازت پریږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره؟
که دی مخکنی گروپ بین المللی سطح طول جهان که اغا تغییرات چی با جامعه که رزی هنر هم تغییر بدلون لری کنه، نو افغانستان که هم گرچه دیر کلونه کیگی چی دیر کلونه هم نکیگی خود دیر تاریخ چنه لری هنر نوی لگ با توانی دل دیچ هنرمندان و اسره شیدل تکر وکی. خب مو خوارو چی اغا کم کلاسیک او یو نواخت شکل چی هنر لری پا افغانستان که اغا تقریبا پا یو نوی شید بدل شی، یعنی هنر راشی دی جامعه منستا، هنر راشی دی خلق و دی جوان سرکار وکی کنه. دا هنر چی مثلا هر چه پخپل لری مثلا یو تابلو کنه یو نفر یو تابلو که نازده، یعنی مو دیتا ترجیح ورکو چی خلق فکر تا فکر وکی یو شیباره که،
یعنی حرکت ولی
یو بدلون را ولی هنر، یعنی هنر پا آقا مخکینه دول نوی لکم تغییرات چی پا جامعه که رازی هنر هم خپل کار آقای سر مختیوسی او هنر هم خلق لک فکر توادر کی چی ده خپل جامعه پا برا که فکر وکی رازی کنه.
که چیری دا هنر دیر زیاد سمبولیک شی کنه فکر نکه یا بدا با آمو خلق تاوی پا هم را منستا کی کنه که فردنده شی یا چو گوری اینه لکه کدیش پاسانه ایمانات ریوانه خستل شی کنه که چیری سمبول ندوم را دیر زیاد شی کنه.
خوب مک هم دا غوارو چه واضح مستقیم نفر تا ونوائیو چی دا شایده نفر لگ واتاو چی تر ازا لگ فکر وکا دی برا که سروان دی کم مسئل و برا که دام که سیاسی مسئل دی که اجتماعی مسئل دی لگ دی تا توجه وشی او مگ مطمئنیو چی او اغایی او نقطه هم چی ده خپل مخاطبین تی ورکوایشو. گرچه طول اثر پوهیدن هم اصلا کار نده مگر مو غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکي هغه موږ ته مهم ده، یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوښي.
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي. اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي. دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو، په دې اړه مو په نننی هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړي.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورګیا پدې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقفي وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانه نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي لامل څه ده
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې لري کلی دي چې اوزه به ماخه کتاب انګلیش کې ده پښتو کې ورته یو ما چې پښتانه هنرمن خوخي خو هنر خوخيږي بخنه غواړم هنر خوخيږي هنرمن نه خوخيږي نه پټان لوف میوزیک بٹ هیټ دی میوزیشنز نو دا بده مرغ دا مسئله هم ده پڑی دا سخت ماندی چی کم دینو زمان گو دا که هنر مندان چی آغا دا شوق نا هنر کی کنا لکه دا پلار نکر دا غی نوی کنا آغای تا دیر ستونزی وی آغا ستونز منا هم را تیر چی بیازا یو سو نم پیدا کی شورت پیدا کی خلقی خوخی او چکل دا دی زوانه کی وی او پروگرامونو تا زی کیسٹ آغا وقت که کیسم آغا وقت که کیسٹ وی اس کو نشت آغا یا ٹی وی تا زی یا ریڈو تا زی نو زا وقت دا غیر تیری گی خود دی چکل بیا آغا وقت چکل دی طولین تا سور کئی کنا آغین پریوزی او آغا طولین تا پکاریش دل سور کی کنا او د سره مطلب دا چې خجون ولا ورکی کنه یو داسې هغه ډیر د غم نه چې بس دغه وی خو چې گزاره رواني هغه به دې ټولنه کې دا دغه نشته هغه چې زمونږ دغه نه شي نو د کې د دې علتونه بل ډیر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب میسي به را کوو کنه بارنوی ودونو کی دا سینه دی لکه هند کم اس ریالٹی سسٹم و دا شدون را غلی دی دلتا نیشت دی بارنی ودونو کی خوبا واقع داشتا مالم سم پیسی دا سی لکه بار چخ پل دا غدی سو پلس در کیسا تا گستو در چا با شل زر چا دی زر من پا آقا وقت که بچی کم نینو سلویق پانزو زر روپای کیسا تا گستی خو گٹ ایٹول دکاندار تا پدی رسید چې لیکو کیسټ دی هغه یو لکه دو لکه کیسټ خرڅ شو هغه بلا پیسې جوړي یو روپے کیسټ سیګټ اوا شي هم همدغه بلا دغه کی
گټ ایډیر
نو د دې علاج همدغه دی او دغه د اخیری عمر کې دوی د پاره څوک چیریټي شو نه کی دوی د پاره څوک خیرات نه غواړي دوی د پاره څوک مرسته نه غواړي چې دوی په خپل ژوند خطیر کی په اخیری عمر کې دا دغه کاپی رایټ سسٹم چې کوم دی
بالکل
او ریالٹی سسٹم چې کوم ګوره بارنی ودونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته بلا ریډیو باندې دلته بلا سټیشن دی نو هغه خو اٹومیټک سسٹم دی دلته کمپیوټرایز سسٹم دی بس نشر شو سندره بس دغه اکاونټ ته پیسې لاړ شي ٹی وی نه نشر شو یا دغه سیډی خرڅیږي یا سندرې خلک اوري خرڅیږي هلته ته سیډی نه سیډی کاپی کولی نه شي کاپی دی کړه دا جرم دی بګه اوریجنل کیسټ به خرڅې نو څومره کیسټ چې خرڅیږي کیسټ مطلب چې سیډی هلته سیډیا نه دي یا سیډیا نه سبا سیډیا نه کوي چې وی نور سیستمونه راوتی دي خو بهرحال هغوی ورته سیستم جوړ کړی دی چې نرمن ته صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم نه خو اسوده تیری
استاد پښتو موسیقي ته ډیر کار وک کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې ک لتان سینیئر هنرمندان بم دی لیدلی وی دغه یغه د ژوند د اخری شیبه چې په ډیر غربت تو په ډیر بد وضعیت کې بتاری دی وی او تیری شوی دی کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتلې می هم دی او زموږ سترګو وړاندې هم دی ارس نو وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړو او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک موټرو کار کوي بهرحال او بیا داسې ده چې ما تم کاروبار شروع کړی و او هغه د بده مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې لکه کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه لکه کاروبار شروع کړم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډېر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس الکانی ګرځي وصال شو یا بنو شهزاد په ویل چیر کې که نه لکه ګرځي فارج والدې نور هم ګرځېدیم نه شي هغه د حضرت الله استاد یختیو بخی هغه ډېر په غریبۍ کې او ډېر په بد حالات کې په هغو رسېدو احمد ګل استاد هلته چې کوم دی هغه هم ډېره غریبي ده او حالات یې ډېر هغه دي دلته زموږ ایوب استاد بیمار دی هغه هم په ډېر بد حال کې دی نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دي ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر سیس کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالي ځای راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا څلور سوه کاله وړاندې تیر شوي دي که نه څلور نیم سوه کاله وړاندې شاعري کړې ده نو دا نه ده چې د هغه نه وروستو د هغوی نه وروستو یا د هغوی په دور کې نور شاعران نه وو شاعري چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعري شته او موږ سره موجوده ده د هغې نه وروستو هم شاعران وو خو په دې مس کې حمزه بابا پورې په دې دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه کالو کې بل شعر پښتو کې نشته تاسو ته به نه ښکاري ډېر کم به وي چېرته نو دا خلیګا ده که نه لکه
دا
بیا حمزه بابا چې راغلو نو حمزه بابا نه وروستو بیا موږ دغه کوو چې بیا هغې نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه دا خلیګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغې د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان ته یو لک روپۍ لګېږي که نه په دې ټول هر سمان نو زه به یو لک روپۍ یو ځل ولګوم مصرف به کوم دویم ځل به مصرف کوم درېیم ځل اخر ترکمه به وکړم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم د زموږ په وړاندې چې کوم راغلي دي تاسو ته به هم ښکاره وي چې دغه هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني شته دی نه ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي ایجنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو وروستۍ پوښتنه په توګه د یوه داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بسو ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دی چې کوم زینو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواد دي یا نم دي نو په هنر کې هپويږي کنه لکه دلته مخکې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته به یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کوم نو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناس وو هغه پکې وظیفه لرله.
دوی ته ورته نور ډېرو هنرمندانو ارټی کې دلته کار کوو
کاري کولو کنه. صحیح ده. دغسې په ریډیو کې چې کوم دینو استاد ظاهر استاد و کنه ورسره استاد منور دغسې نور نو دا دا ځینې زمونږ دي دا نه حق پې د نورو خلکو قبضه کړې ده کنه. نو په کار دا ده چې د دې کې ورته وظیفه لکه داسې ده چې اوس ګوره هلته پېښور کې داسې ده چې سکواش هاکی فوټبال دا نورې لوبې د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه بېلو بېلو ځایونو کې چې کوم دی نو هغوی ته وظیفې ورکړي دي اعزازي ورزي نه تنخواه اخلي او نور خپل هغه لوبه چې کوم ده یا هغه په مخه وړي. څوک په بینکونو کې دي, څوک په وابډا برق دغه کې دي, څوک په بلځی کې دي, څوک بلځی کې. نو دغسې سمر هنرمندان به وي زما دلته افغانستان کې. زما په خیال چې راغونډې کې نو 1500 به نه وي, 1500 ځای نه شته چې هغه پکې کې نه لکه هلته نه کار واخلي که نه لکه هلته وظیفه ورکي بس هغه خپل کار کوي او خپل وظیفه مو
کور ودان کور ودان مانه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکی دی وایي چې له یوې لسیزې را په دیخوا شعر لیکي. هغه تر اوسه د شعرونو کومه ټولګه نه ده چاپ کړې, خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب تاسو ته سره غلاس وایو. کور مودان څه چې موږ ته د مرکې کولو وخت راکړي او د خبرو کولو حکیار صاحب راتوایست په ټوله کې د شاعری په اړه باندې غواړو تاسو د شاعری په اړه باندې در سره خبرې وکړو. تاسو له ډیره وخت شاعری کوي, تاسو د شاعری په اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کېږي شاعری کوي په دغه اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو انشاءالله یو ولس کال شاوخوا کې بکیږي چې شاعری ته موږ مخه کړې ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب تاسو وایئ چې 2 کال کېږي چې د شعرو سره علاقه لري, یعنی شعرونه لیکي, قلم راخیستی دي, شعرونه لیکي, راته وایلای سي څه ډول شعرونه لیکي, څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثره شرافت صاحب د مینې په واو د الفت په باره کې دي, د جانان او پات سلو نور داس, یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي, داسې په وطن پسې مو بعضې لیکلي دي, خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي, لامل یې څه دي؟ خپله په دې برخه کې راتوایست, آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو, د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو, هغه الهام ژر زموږ وزره ته نسر الوېدلی او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کوم.
او حکیار صاحب راته ویلای سي دغه جانان په اړه باندې کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي. اوریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک ته وایي کله چې څوک یو هلک دی او انجلۍ سره مینه کوي دی ته وایي جانان, څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي, په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو ته څه واضح کړئ په دې اړه باندې راته وایست.
جانان هم موږ تاسو ټوله پیژنو چې موږ تاسو محترم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دی. جانان موږ هغه ته ویلای سو چاته جانان نو سواله کڅوک په جانان په داس یعنی په راکی څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکي زما په فکر سره شکار بنی نو د جانان اخستانه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټوله استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړل په ټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخست دی په غیب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو هغه ته وخت ورکړی دی رانغشتلې مو دی د هغه ژوند د هغه صفات د هغه قدردانی. که تاسو راتوای ساقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دي په دې اړه کاوریدونکو وایست.
شرافت صاحب تقریبا د اتیا شیرو یا د دیوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي. که چیرې وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق یې نشته. نو یو وخت که مو په داسې یعنی یو شعر جوړ کړي جوړ مو کړي، کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب راته ویلی سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اوریدونکي هم پوسي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې کراته وایس.
لومړنی شعر هو نو په کتابچه کې را سره دي شرافت صاحب د مینې په باره کې که غواړی خو زه به وسته
مهرباني تاسو دغه شعر راته وایس.
که چیرې چیرې بیا هم نیمګړتیاوي پکښې کې و هغه به بخښه غواړو.
هیله کوم.
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې، فجبه که څه نوې په وپا سره په هیجو. شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، واصل پر بلتانه زه و اشنا سره په هیجو. څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو، وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو، په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، د سترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره، په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو. کنه ګورو پسترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعتا په زړه پورې سمو لیکلی وو. او بل خبر پښتنه بدا وکم چې دغه شاعري چې مو پیلوله، ساسو استاد ساسو شوونکی لامل یې څه چې دغه شاعري ته تراغلی؟
شرافت صاحب ډیره ښه پښتنه دی وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه، چې وروسته درې وې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې تراسه شعر غزل یو شی لیکای شي کنس، بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې قلم او کتابچه مې راواخیستله، نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې، یو څو بیت مې ولیکلې، نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې لا روانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښیل دی.
او تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب په اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي، مثلا څه ډول خوب مو ولیدی چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته؟
خو مې داسې خوب ولیدلی چې داسې یو باغچه و، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه. په دې باغچه کې و مابین ته چې ورلو څلور زیارت څنګ پر څنګ و، دوه یو طرف ته و دوه بل طرف ته، په مابین کې بل زیارت و. ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم د مبارک یو دوغنه وخت دروازه درلودله د خوردی د پاره اما چې لاس ورکشه تکړه خورده مې راپورته کړ د ژغ وکړل چې د زما خوردار سړی چې وړي غزما روزه به نه سپاته اما سر نه اخلاص خورده مې راوخت د بند شې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و د غوسې معلومات وکړل چې دا یو زیارت وو پر دې زیارت دی پیرسون دی مې خورده راوخت او دی د ژغ را باندې وکړ پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام پر روزه پیښ سوه خورده دې راخیستې نو دغه خوب مې ولیدلی هغه و چې دغه شاعري راته پیښه سوه
تاسو وړاندې وویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي اورېدونکي به انتظار چې اکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه کراته وایست
نو که څلوریزې غزلونه نه ور سره بیا به شعر د سره شعر پسه ځکه چې وخت تنګ و د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړم
مهرباني
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل دا جوشه ده چې تور مار ته ننداره نه کې
و
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پرکانه ده چې اغیار ته ننداره نه کې بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار تننداران کې ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یادس ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یادس جب فدری د چوخار تننداران کې وینې لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي وینه لا پسند کی د یارانو د جانان ګرځي مینه مدنی د چوانار تیننداره نه کی توره د غدار می د گوهر په وینو چل لري توره د غدار می د گوهر په وینو چل لري شکل غیرتی د گناهګار تیننداره نه کی زړه دې سکون سوی به لغشی د حیدر مخته زړه دې سکون سوی به لغشی د حیدر مخته چغه خماسی د شپرهار تیننداره نه کی رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید څخه پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره
وا
مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چودار ته ننداره نه
وا وا ډیر مننه اکیار صاحب کور مودان چې مشته مود مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وسات خدای مو عزت وک خدای مو کامیاب
خیر
السلام
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکار فریبا ظاهری راوروي
د ونی تازه پانه یې پرغوی کې شوده د پانې رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکار اسول پانې په ګوتو کې وڅرخوله را وڅرخوله پانې لکه لتاره په سوي کاغذ باد زنګه وانګه پریوته د ونې پر دیژه ډډې ګوتې تیرې کړې له ډډا پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوي وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای د چرګې کغاس وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د تخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تیر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تېر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل: حاجي صاحب، مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ژیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
شعر او شاعري نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم رایاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم رایاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم رایاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم رایاد شي. په ما مینه، په ما ګرانه یا بې وسه آشنا. په ما مینه، په ما ګرانه یا بې وسه آشنا. خوب ته مې نه پرېږدي، یادونه دې یو دم رایاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چې خاور نکی د آشنا د مخالونا. آی های خالونا ظلم کواز په خوشالیم په آخرت بدرن کو ما تپو سونا. ہے تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا. راشف بغدو دیرا ولم جانا نو راشف بختو تیرا ولم جانا
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونه موند او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونه موند. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی. کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللي جانان ونه موند. د محبوب ټوله مزدوري دي شي په سین لاهو چې د محبوب ټوله مزدوري دي شي په سین لاهو چې د لیونۍ شونډو تر اوسه پیزوان ونه موند.
ته که بد وې او که ښه وې چې مین در باندې
سهرائی سهرات دی وی
هوا
آواز کې ډېر لږ
ما بس کړې که هر سوې چې مې اندر باندې اندر باندی در باندی نہ ما بس کڑے